د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی وایي لا هم په ټولو ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد شته، خو پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي. په دې اړه راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
یونما وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی اماموتو نن د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې له مشر عبدالله عبدالله سره پر انتخاباتي مسلو خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو په افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، او هغه پټ اسنادونه چې نوي څرګند شوي ښیي چې چین څنګه په شینجن ایالت کې پر 3 میلیونو مسلمانو یو غور ټبرو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه واوري. یوناما وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی اماموتو نن د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې له مشر عبدالله عبدالله سره پر انتخاباتي مسلو خبرې کړې. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي عبدالله هڅولې چې د انتخاباتي چارواکو سرکار وکړي څو د ولسمشۍ د انتخاباتو بهیر د باوري او پر وخت نتایجو خواته مخکې ولاړ شي. اماموتو په داسې حال کې د ولسمشۍ د کاندید عبدالله عبدالله سره ګوري چې د نوموړي انتخاباتي ټیم د انتخابات د خپلواک کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې له بهیر سره مخالفت کړي او ملاتړو یې لږ تر لږه په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر مخه نیولې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي څو چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه نشي، د تلې د میاشتې په 6مه نیټه د ولسمشۍ د ترسره شوو انتخاباتو ابتدایي نتایج نشي اعلانولی. بلخوا اجرایي ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوي چې په لیدنه کې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وروستیو کې د یوناما د دفتر پر کارکونکو برید غندلې او ژمنه کړی ده چې حکومت به دغه پیخه په هر اړخیزه توګه وڅیړي. همدارنګه د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي چې دواړو لورو د انتخاباتو سره په تړلو مسلو او د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه د ثبات او همپالنې د ټیم پر اندېښنو خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو پر افغانانو او افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې خبر پاڼه کې کړي او دغه راسیل حکومت نه غوښتي چې د دغو جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. بدخشان ولایت کې د سیمایز حکومتولۍ په اړه د والیانو یو کانفرنس نن پایل شو چې تر سبا به دوام وکړي. د سیمایز اورګانونو د خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د دې کانفرنس مشري کوي. د کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي رادیو ته وویل: والی صاحبان د دې کانفرنس د 2 ورځو په بهیر کې په مختلفو پروګرامونو کې د ښې حکومتولۍ په اړه خپل لیدلوري، کار او تجربې شریکوي څو چې ولایتونو کې د ښې حکومتولۍ کچه لوړ شي. همدا د دې کانفرنس هدف دی. د بدخشان د والی د ویان په وینا په دې کانفرنس کې د 4 شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنې غړو، د پوهنتون استادانو او قومي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې څو د سیمه ییز حکومتولۍ په اړه خپل نظریات شریک کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د سید ادارې مشر حامد کریمی ازادي رادیو ته ویلي دوی د غوړه سیمایز حکومتولۍ د یوې طرحې لپاره د دې کانفرنس نظریات ټولوي. دا د سنونو په کچه د والیانو 1م کانفرنس دی. په دې لړ کې د والیانو 8م او وروستی کانفرنس راتلونکي اونۍ په بلخ ولایت کې جوړیږي. افغانستان د ویسټ انډیز په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د غوراوي کمیټې یې د ویسټ انډیز په وړاندې له 3 ورځنۍ تمریناتي لوبې وروسته نن د همدې لوبډلې په وړاندې د راتلونکي ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د راشد خان په کپتانۍ په دې 15 کسیزه لوبډله کې سید شیرزاد او حشمت الله شهیدی د ټپ له امله نه دي غوره شوي. هغه پټ اسنادونه چې نوی افشا شوی خی چې د چین حکومت په لری لویدیز ولایت شینجیان کې تر 3 میلیونو وګړو د ژوند د تر 3 میلیونو د زیات وي غور مسلمان وګړو ژوند په څډول کنټرولوي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو نړیوالې ادارې ته په لاس ورکړي دغه اسناد چې ولس نړیوالو رسنیو پر اساس ریپورټونه خپاره کړي، په کې د کمپونو د چارو د تنظیم یو لارښود هم خپور شوی دی. آی سی آی جی ویلی دغه سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوي، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یوې میکانیزم څخه پرده پورته کیږي. دا لارښود چې په 2018 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړی، د ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړ شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي، د هر څه په اړه سخت وضع شوي قوانین راغلي. دا بشری حقوقو ډله وایي دې کمپونو ته د یو ټبر مسلمانو او نورو اقلیتونو د راوستلو لپاره له زور او شکنجې کار اخیستل کیږي.
لا زده رادیو مخمنه خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. نن د نوومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی وایي په دولتي ادارو کې د خځو پر وړاندې تشدد روان دی، خو باید مخیونی ول شي. له بلې خوا د خځو د چارو وزارت وایي دوی په تیر یو کال کې د خځو پر وړاندې د تشدد نږدې 6500 موارد ثبت کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی په انتخاباتو کې د رایه ورکونکو پیکا ګډون د خلکو د خاموشي ټول پښتنې په معنا و. ارګ په سمدستي خبرګون کې ویل چې سیاستوال د په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه نه کوي.
د ټولو سیاسيونو هم دا پوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې، د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به له هغو نویو موندنو خبر شئ چې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. لازادی رادیو مخمنه خبری مجله اوري. ازادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونه لومړی موضوع ته ولسمشر اشرف غنی ویل هم په ټولو دولتي ادارو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخواله شته، خو دی وایي چې پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي. د ولسمشر په وینا د خزو پر وړاندې تشدد یو نړیواله پدیده ده، خو په اسلام او افغاني کلتور کې د ټکی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. ولسمشر په عین حال کې د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په چاره کې د بیان پر ازادۍ ټینګار وکړ، خو نیوکه یې هم درلودې. جزئیات امید ظهیر مل په خپل راپور کې اوروي.
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی 14 ورځنی کمپاین. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمپاین په لومړی ورځ په دولتي او غیر دولتي ادارو سربیره په کورنیو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخواله تاییدوي، خو ورسره په جدي مبارزه ټینګار کوي. ولسمشر وایي له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بشپړه سیاسي اراده شته، او د همدې لپاره د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته پوره خپلواکي ورکړل شوې ده. ولسمشر زیاته کړه اوس مهال افغان خزي له خپل ځانه په بشپړه توګه استازولي کولی شي، خو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې د دوی ونډه لا زیاته شي.
خوشونت
مقابله دی وای د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوم یار نه دی. شخص د حیثیت هم نشي ورکول، د نارینتوب نخه هم نه ده. دا فرهنګ باید بدل شي.
فرهنګ باید دوباره تجدید شي.
ولسمشر غنی د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې د بیان ازادي هم مهمه بولی، خو نیوکه هم لري.
ازادي منفی هو ازادي
د بیان منفی ازادي هغه لږ په عملي کې دوسرې نور خلک اغیزمن کیږي، ټولنه بیلاری کوي او د بی باوري فضا جوړوي. په دې برخه کې د رسنیو قانون وضاحت لري. په دې برخه کې هغه ډول عمل باید وشي چې د بیان ازادي په نوم د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې نشي. ولسمشر غنی هم دا ډول د بیان ازادي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو پورې وټړله، او په خبره یې د ملي یووالي حکومت پر مهال د خبريالانو شپېتو قضیو ته رسیدنه شوي او اتیا عاملین یې په سزا محکوم شوي دي. ولسمشیر غنی په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول د خبريالانو لپاره د ملاتړي صندوق ایجاد او تر خوای درسنۍ قانون د ملي والی حکومت لوی لاستراوړنی بولی چې په خبرې ل دې وړاندې حکومت په دې برخه کې ورته کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان مخکینی ولسمشیر حامد کرزی نن په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید د بیان ازادي ساتونکو ووسی ځکه د په خبره دا د تیر اتلس کلونو لاستراوړنو مهمه برخه جوړوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د خزو د چارو وزارت د خزو پر وړاندې د تشدد د نړیواله او بخې د خزو پر وړاندې د تشدد او زور زیاتی د مخنیوي لپاره شپارس ورزنای کمپاین اعلان کړ. د خزو د چارو وزیر نن په یو غونډه کې وویل د کمپاین په ټول هیواد کې د عامه پوهاوی د کچې د لوړولو په مقصد پیل شوی دی. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د دوشنبه په ورځ د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپاره سورزنای کمپاین پیل کړ. میرمن نظری د تاوتریخوالي د کچې د نه کمیدو لاملونه داسې بیان کړل.
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور
په هیوا د وزینو سیمو کې د جګړې او نامنۍ او موجودیت له قانون نه مافیت په زینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول د هیوا په نامنو سیمو کې عدالت ته د خزو نه لاسرسي د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د خزو تیښته او خزو لپاره د ساري محکمو د کونکو نه تعقیب د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامونه بلل کیږي.
میرمن نظری وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر نومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی شپږ زره او څلور سوه نه څلوېښت پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دیني علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپله ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځنګړې توګه په خارونو او مرکز کې خېل استراوړنه شته خو کافي نه دي. په هغه څه چې موږ د افغانستان خلکو سره ژمنه کړې و د هیواد ښځې او د افغانستان د پراختیا اړتیا د ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نه وي رامنځته شوې په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې بیا هم په همدې موضوع یو راپور لرو. اوا بوري چې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد نږدې شپږ نیم زره موارد له دوی سره ثبت شوي دي. د راپور د خپرونې په دوام کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې عمومي لارې پر دوی بندې کړې دي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په مقصد پوځي عملیات وکړي. شریف الله شرافت په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو د دې ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کال کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو تول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په دوا ساعته کې رسیدلی خو اوس د پرای لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسی رسیدلی.
زموږ لارو خامالارو د مچر دوا ساعته نو اوس مغه دوا ساعته لار په شپږ ساعته وشه. د شپږ ساعته کې مر راځو هغه داش راځو چې مثال کې د شو اخره چې مثال پر غرو مو وشتي سو ور ز خپل شخص پر غرو باندې وشتي چې پر غرو بتلو وشه تجه روجه به پر دغرو باندې مطلب
د دهراوت ولسوالۍ ترڅنګ زابل ولسوالۍ ته عمومي لارې هم لکه رودري کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې. د گیزاب ولسوالی اوسیدونکو حلیم چې تری ورځنی مزل ورسته ترینکوټ شار تراغلی ازادي راډیو ته ویل چې مخکې لدی د گیزاب او ترینکوټ ترمنز د موټرو کرایه 1500 افغانۍ و، خو چې موټر لا پرېلا رسخه تیریږي دغه کرایه زر افغانۍ ته پورته شوی ده.
لاره کده خامه د ورور لارې سره راوړي دی ورور، یا په دښ کې دی ورور، یا په غرو کې دی بلنه. موټر کرایه ډیره ده، رمخه 1000 روپۍ اوس 1500 دی، 1500 ډیر زر روپۍ یو
سربیره. پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب سوي، د لارې عمومي لار مو د درې کال کېږي بند ده ورور، مشکلات ډېر دي. بس نو د درو ساعتو لار اوس په شپږ ساعته بدله شوی. موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه ده چې دا لارې بنده کړې، د دلته دولت پر ناست دی، هلته طالب پر ناست.
پروش کال نور موټر یو ډېره تخریب یې کړله، مشکلات سره ډېر مخامخ یو، او اوس هم دا په مانده کې روانې ده. باران چې وسي بیا زموږ موټر بیا موږ کشي وو، بیا سپاریان بیچارهګانه سره هغه کشي لار نه ده، ګر سره د لارې پر کم نه ده بالا. بس خو مصرف موږ یو په دوا دی.
همدا شان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. دا یادولو ده چې د دغو ولسوالۍ پر پرای لارو یوازې هغه موټر تګ راتګ کولای سي چې کومک ګیر ولري. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید بیا ازادي راډیو ته ویل چې دغه لارې د وسلوالو طالبانو له خوا ستونزمنې سوي دي.
حتمان باید ژر ژر د ولسوالۍ لارو شو ټوله هر یو د نشنو سره خپل فصوله وویني، د هغو مشکلات واوري، د هغو پیشنهادات وګورو چې هلته څه پېښه ده، څه کېږي. دوی سلام وکړی د پدې باندې سوالي ته باتمن شو.
شاغلی سید ویل چې د یادو ستونزو د هوارولو لپاره یې تدابیر نیولې دي. دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یادې ستونزې له منځه لاړې سي. د اورزګان دغه شپږو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونې حال ته رسیږي، بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نه سي کولای. موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي، نو اړ یې چې مستري ته یې ورښکاره کړي او 15000 او یا هم 4000 افغانۍ مصرف پرې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د برښنا شرکت د کابل د خیرخانې مینه د کوتل په سیمه کې د لسګونه کورونو برښنا له تیرو دوو اونیو راهیسې پرې کړې ده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي داسې اسناد لري چې د برق بلونه یې په خپل وخت پرې کړي دي، خو بیا هم له برښنا څخه محروم پاتې شوي. دوی وایي د افغانستان د برښنا شرکت له دوی سره تبعیضي چلند کوي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د کابل ښار خیرخانی کوتل ته څیرمه د بوستان کابل د سرک د سیمې اوسیدونکي د برښنا شرکت د نادلانه برخورد په ځواب کې ګواښ کوي. کئ د سیمې د برښنا ستونزه حل نشي، د کابل شمال لویه لاره به د ټرافیکو پر مخ وتړي. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې برښنا نه لري. د دې سیمې اوسیدونکی نظام الدین: که زموږ غوښتنو ته رسېدنه ونشي، د کابل شمال لاره به وتړو. د یوې بلې بېګناه کسان باید وسوځېږي. قانون په هغه چا عملي شي چې زور نه لري. دلته 12 کسان د برښنا پیسې نه ورکوي، خو په ټولو برښنا پرې کېږي. تاسو ټانکر ولې چراغ خلکو په ټولو په پیسو به واخیستی؟ د سیمې د اوسیدونکو په خبره هغه کسان چې شاید زورواکي او یا هم د کوم عذر له کبله د برق پیسې نه وي ورکړي، تعداد یې 12 کورونو ته رسیږي. خو د افغانستان د برښنا شرکت د دوه اتیا کورونو برښنا پرې کړې ده. د دې سیمې وکیل اسلام الدین اخونزاده چې اسناد پلاس لري وایي ډېرو کورونو د برق پیسې ورکړي، خو برښنا یې پرې شوې. د بې ما سره داسې لیست شته چې زه خپله کور په کور ګرځېدلی یم او یاداشت کړی مې دي. یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله او یو شمېر کورنۍ چې زورواکي دي د برق پیسې نه دي ورکړي. دلته په دوه اتیا کورونو برښنا پرې شوې. ولې جرم خو فردي دی، د برښنا شرکت ټولو ته ولې جزا ورکوي؟ د اوبو نشتون په دې سیمه کې بله ستره ستونزه ده. خو د برښنا د پرې کېدو سره دغه ستونزه دوه برابره شوې او کورنۍ مجبورې دي چې اوبه له بل ځای په بیه واخلي. د دې سیمې د جومات ملا امام محمد رفیع وایي د برښنا شرکت د جومات برښنا هم پرې کړې ده. خو د بوستان ښارګوټي د اوسیدونکو ستونزو ته د افغانستان د برښنا شرکت څه ځواب لري؟ د افغانستان د برښنا شرکت رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل: د ویلو 50% څخه زیات د یوې سیمې اوسیدونکو د برق پیسې ورنه کړي، له بده مرغه چې موږ پرته د برښنا له پرې کېدو بله لاره نه لرو. دولسو کورونو څخه اتو کورونو د برق پیسې نه دي ورکړي. په دې وروستیو کې په کابل کې د برښنا پرچوي بله هغه ستونزه ده چې پر دغه شرکت یې د خلکو انتقادونه ډېر کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي یوازې د شپې لخوا 2 ساعته برښنا لري. په ورته وخت کې حقوق پوه ګل رحمان قاضي د دې موضوع حقوقي اړخ ته په اشاره سره وایي په قانون کې جرم فردي دی او باید نورو ته شرایط ونه کړي. د ښاغلي قاضي په خبره د قانون 50 مادې پر بنسټ دولت او یا هم دولتي ادارې که خلکو ته زیان اړوي، بیا جبران هم لري. او هغه کسان چې د برق پیسې ورکړي خو بیا هم مجازات او برښنا پرې قطع کیږي، د قانون یو ډول تطبیق نه، بلکې هغوی له حقوقو محرومول دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو. کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزای وی د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خاموشه ټول پوښتنه وه. کاغلی کرزی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې هیله څرګنده کړه چې اوسنی انتخابات او انتخاباتي روانې لانجې باید هیواد د نور کړکیچ خواته بونه ځي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزای وایي هیواد د کړکیچ په لور روان دی. ښاغلي کرزي د دوشنبې په ورځ د یوې خبرې ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کړکیچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګه ګډون ته هم اشاره وکړه او وویل
په اصل کې د افغانستان خلکو یوه خاموشه ټولپوښتنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه درلوده. هغه خاموشه ټولپوښتنه چې بېقانوني، نامني او هغه ټول کړکیچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغیزه کړې. مونږ هیله مند یو چې اوس هغه انتخابات چې ترسره شوي د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي.
ښاغلي کرزي وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوې وای، خو د ده په خبره هیواد آزاد نه دی نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نه شوې. دای وایي چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پای ته ورسېدي، خو افغان حکومت د حامد کرزي د دغو خبرو په خبرګون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت له ټولو سیاسيونو هم دا غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې، د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
حامد کرزی پر افغان امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکو ووسی، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاستراوړنو په پام کې نیولو سره چې مهمه جمهوریت اسلامي نظام او د بیان ازادي ده د سولې غوښتونکي دی. ښاغلی مینپال د بیان ازادۍ په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه یې هم د چارو په لومړي توپ کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جنګونه زیات کم وو او داعش ډله هم نه وه. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزی پر اوسني حکومت د امنیت له کبله انتقاد کوي. د خپلې واکمنۍ پر مهال امنیت ځکه ښه وو چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو. فیضانی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د وحید مجدمړینه د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نه لیکي کرزی صاحب سمه خبره کوي. خاکسار له کونړ نه لیکي که کرزی د اشرف غنی ملاتړ کړی وای اوس به دا حال نه وای. افتخار له لغمان نه لیکي د کرزی وینا حقیقت ده. انګار خروټی لشکین نه لیکي د ښاغلي کرزی ادعا ناسمه ده. او عبدالملک له هلمند نه لیکي د حامد کرزی صاحب په وخت کې د بل هیواد پیسې وي او د نورو هیوادونو مرستې وي، خو اوس د خپل هیواد پیسې خپلې چلیږي او دا جنگ له ده څخه په میراث پاتې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د یو کال په اوږدو کې نږدې 6500 د تشدد پیښې، د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي.
قلات کوم کنه چندین بارها شاورم ایوارم ای قلات کوم
د اولاد بیلتون حق در چې د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړوی. څلروش کلن زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند کورنۍ له خوا شکنجه شوی اوس د کابل په یوه امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د ویل ډیرو شکنجو وهلو ډبولو ورسته د خپل خاوند او ماشوم پرې خودوته اړ شو. زهرا خپل کیسه داسې کوي.
په نوې کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی وویل څه شوي. ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګه دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګوښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجه اثر لیدل کیږي. مخامخ دوه غاخونه هم د ډیر تاوتریخوالي له کبله مات شوي. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوالي علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمه نشوه.
د زوی له زیږیدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډیره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان مېرمنو د ژوند تریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوي دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2668 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیخه د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیخه د خزو مدافع او بناتړ بنسټون تاسوول شوي دي. د دې وزارت وایند رویا د ادرس وې د ثبت شوي او پیخه ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
مو نظر به مقایسه
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی خي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلی تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي ترڅنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیری او ځان سوځونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان مېرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې له غزیدو سره په انتخاباتو کې د ښکېلو ټیمونو د مهمو څیرو وروستۍ او څرګندونو په افغانستان کې نوي بحثونه تاوده کړي دي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح خپله مهمه سیاله د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنه کړې چې په یوه غونډه کې د افغانستان هزاره قوم ته سپکاوی کړی دی. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په خپله د صالح څرګندونې اختلاف پرونکي بللې دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
خیدا لومړی ځل نوی چې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر مهمو سیاسي څیرو لخوا کارول شوی ژبه تاوده بحثونه راپورته کوي. خو هغه کلمات چې دولت جوړونکي ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې په یوه غونډه کې مطرح شوي د هزاره قوم ته سپکاوی ګڼل شوی دی. ښاغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي په دې اړه سند لري چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې دا خبره کړې ده. خو د دې ډلې مشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ویلي هغه څه چې د سالې په ژبه راغلي هدف یې د ده په وینا په هیواد کې اختلافاتو ته لمن وهل دي. دغه مسلې په ټولنیزو رسنیو کې مختلف بحثونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له دې پرته چې سیاسیونو دا مسله څه ډول راپورته کړې ویلي چې په حقیقت کې یو قوم ته سپکاوی شوی او دا مسله باید له عدلي او قضایي پلوه تعقیب شي. د افغانستان قوانین څه حکم کوي؟ د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې ویان شیرین حبیب ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا ډول څرګندونې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په مهال او له انتخاباتو وروسته جرم ګڼل کیږي. د حکومت دنده ده چې دې ډول موضوعاتو ته له توپیر پرته رسیدګي وکړي. که چیرې دا ډول موضوعات نه څېړل کیږي نه یوازې دا چې قانون تر پښو لاندې کیږي بلکې عامه ذهنیت هم ورسره مخشوش کیږي. په خپله صالح په وروستي ټویټر کې ویلي چې د دغې مسلې له راپورته کولو هدف د سیاسي ادبیاتو او سیاسي چیلنجونو او بخې سیاسي چلندونو اصلاح او د دې بابت چې کدی و فرد یا قوم احساسات زیانمن شوی بخنه غواړي. دا چې د ثبات عوام پالنې د انتخاباتي ډلې په غونډه کې په حقیقت کې څه ویل شوي او په څه ډول کاروالی ګران دی، خو دا چې سیاسي څیرې په څه ډول او په کوم وخت کې مطرح کوي دا بله پوښتنه ده چې کیدای شي له مختلفو اړخونو وارزول شي. خو د سیاسي چارو کارپو محب شریف وایي د افغانستان وضعیت اوس ډیر حساس دی او سیاسیون باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې ستونزې لا زیاتولی شي. دغه نوي بحثونه له دې سره تاوده شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورځ تر بلې له نویو خنډونو سره مخامخ کیږي. پر دغو انتخاباتو شاوخوا دوه میاشتې تیریږي، خو لومړنۍ پایلې چې تر اوسه دوه ځلې ځنډیدلې لا معلومې نه دي چې کله به اعلانیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و د دې راپور سره د خبری مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بله نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې د خبرونه سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي. ښاغلی سرور زما همکار په استودیو کې دی د خبرونه د وړاندې کولو لپاره.
تکل صاحب عزیز،